امنیت شورا راپورټر د طالبانو خبرګون د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټه تازه راپور یو ورخیز او نامتوازن بللای او له ترهګرو سره د اړیکو درلودو مسلې هم رد کړي. په ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادا کړي چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. په دې مسلې به زما ملمانه نظر ورکړي. او پاکستانی چارواکي ویلي دي چې له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د ګډ تطبیق لپاره یو پلان لاسلیک کړی دی. څومره د دې پروژې د تطبیق امکان شته او ګټې افغانستان ته څه دي؟ بل من بابا می پرې تفسیره وکړي. سلامونه. د امریکا غږ اقتصاد پروګرام ته بخیر راغلی. زه ګالیا رانا نورستانه یم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور رد کړی چې پکې د القاعده او پاکستاني طالبانو په ګډون ترهګرو ډلو سره د دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې د امنیت شورا راپور یو ورخیز نامتوازن او له واقعیت لرې بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون فعالیت او ازادي د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بی بنیاد او بی اساسه تبلیغات بلل شوی دی. د طالبانو حکومت په دغه اعلامیه کې په خپلې پخوانی خبرې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پاکستان حکومت څخه غوښتنې چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په نیولو او افغانستان ته د شړلو څخه لاس واخلي. یا کمیسیون په ویل امیه کې د خپلو غوندونو لمخې ویلي دي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې زیات شمیر افغان کډوال نیولي او یو شمیر نورې ایستلي دي. د بشري حقوقو دغه کمیسیون له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل د کډوالو لپاره ډېر زیان لرونکي ګڼلې دي او ویلي دي چې د پاکستان د حکومت دغه اقدامات له امله د بشري حقوقو د ډېرو فعالانو او سیاسي فعالانو ژوند د جدي ګواښ سره مخ شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د پاکستان حکومت پوښتنې چې د افغانانو د نیونو بهیر دی پای ته ورسوي. او د اوکراین ولسمشر وایي چې دغه هیواد تهاجمي او دفاعي پوځي عملیات د اجرا کېدو په حال کې دي. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه ولادمیر زلنسکي پرون شنبه له خبريالانو سره په خبرو کې په دې باب نور جزئیات ورنکړل، خو وایي چې دا نشي په ډاګه کولای چې دغه تهاجمي او دفاعي عملیات په کوم پړاو کې دي. مسکو د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړی چې لا هم روان دی. کیف په وروستیو کې ویلیو چې د روسیې ځواکونو پر خلاف به تهاجمي پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوی راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو د القاعده او یو شمیر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې ندي پرې کړې او د ترهګرۍ ګواښونه په افغانستان او سیمه کې مخ په زیاتېدو دي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملاحبۃ الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حذفي سیاست ته مخه کړې ده. د دې راپور نور جزئیات په خبر په دې راپور کې ګورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په خپل نوی راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیوړی اړیکې لري او ترڅنګ یو شمېر نور ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوه او تازه خپور شوه په کې راغلي طالبان د دوه د هوکړې لمخې له ترهګری سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانشته چې خی القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګر ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترڅنګ د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
طالبانو او یا په طالبانو کې د یو خاصې ډلې اړیکې د القاعده سره د پخوا په څیر قوي دي او اوس هم ورسره دا اړیکې شته او دیو دا اړیکې خپلې پالي. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان او القاعده سره ډېری پیچلی او عنیق او حتی تر فاميلي رابطو پورې هم لري.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې له ترهګر ډلو سره د اړیکو لرل رد کړي او دای هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. په راپور کې دا ادعام شوی چې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې ده.
در نزدیک به 2 سال که طالبان قدرت گرفتن، طالبان از چنگال طالبانیت یا از چنگال خود خود خلاص کرده نتانستن و هیچ گفتمان ملی در افغانستان صورت نگرفته و اقشار سیاسی دیگر در افغانستان و هم گروه های دیگری که به ضد طالبان هستند نتانستن که در قدرت خود سهیم ببینن.
په ورته وخت کې یو شمېر معترض افغان مېرمنو د خپل حقونو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین په پیلولو سره د نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغان مېرمنو په څنګ کې ودرېږي او د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
حذف سیستماتیک زنان از جامعه به شدت جریان داره. زنان از عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هر روز حذف میشن و حدوداً 40 فرمان طالبان علیه زنان افغانستان صادر کردند. لطفاً در کنار زنان افغانستان بمانید و از زنان افغانستان حمایت کنید، نه به طالبان. طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند.
بلخوا د افغان خزون جون و بشری حقون لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشری حقون د وضعیت په اړه د یو تازه راپور پاړی د بخن نړیوال سازمان او د بشری حقون د مدافعانو د دلیل چارواکو سره خبرې کړې دي. مېرمن امیری په یو ټویټ کې لیکلي د افغان خزانجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راوستلو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کوم. د ښځو پر ضد د طالبان د جګړې په نوم د بخښن د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې مې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوال ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایتونو په توګه وڅېړل شي. وحید فیضي، امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په حکله او د طالبانو د غبرګون په حکله د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. د سیاسي چارو شنونکي هاشم دانش صاحب د ترکیې څخه او بخوانی ډیپلومات امیر محمد ګران صاحب له جرمني څخه د پر د شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل دي. مننه تاسو دواړو څخه چې زموږ بلنه مو منله. دانش صاحب، هغه راپور چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو د افغانستان په حکله، څه فکر کوي چې د افغانستان په حکله کوم انزور نړیوالو ته ښایي؟ تاسو نظر حالات څنګه ښکاری؟
مننه نورستان صاحب، خو تاسو ته ګران صاحب ته او تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. کچیرته لږ تاریخ ته گذشته ته ولاړ سو، په 2015 کال کې چې طالبانو دوباره منظم شکل د جنگی اختیار کړي په پاکستان کې القاعده، داعش، طالبان او دا نور گروپونو یو منظم تشکیلاتي سیستم جوړ کړي چې مرکزی واحد قومنده یې جوړ کړي چې د 2013 پورې بیخي دا تکمیل و. یعنی د دوی عملات منظم د یو مرکز څخه سازمان دي. یو مسله، دوم مسله دا ده چې طالبانو پیروزی په افغانستان کې د ناتو په مقابل کې د دغه ټولو تروریستي ډلو په شمول د القاعده دا د دوی سره همکار و. ټي ټي پی د پاکستان، القاعده، جیش محمدي و دا نور ګروپونه. نو طالبان خپل ځانونه او خپل پیروزی مدیون د غه گروپو غړي. په هیڅ عنوان سره طالبان حاضر نه دي چې د دې گروپو سره خپل ارتباط قطع کړي، لکه څنګه چې ملا عمر اخون خپل امارت پر اسامه بن لادن باندې ختم کړي او غاره نه کوي چې اسامه بن لادن تسلیم کړي. طالبان حاضر نه دي چې د امریکای تر فشار لاندې خپل ارتباطات د طالب القاعده سره قطع کړي. وضعیت د افغانستان ډیر کړ کې چنده تاسو ته جواب ده چې داعش و عملات شدت پیدا کړي او د طالبانو کلیدی کسان لکه مزمل او معاون د والد بدخشان
بل دانش صاحب خو طالبان او استاذ په افغانستان کې د ترهګر او ډلو شتون رد کړي احساس په نظر د ملګرو ملتونو دغه راپور سمره حقیقت لري
ګوره د طالبانو خو دا موضوع رد کړي چې داعش په هغه اندازه سره قوت نه لري چې لکه څنګه چې میډیا او غربیان ودی و ته غټ دغه ورکی په دې خاطر طالبان خو ته راپورونه دقیق دي چې دغه عملیات د درې ګروپو لخوا څخه کیږي یو د طالبانو منځنی اختلافات چې یو د بل پر ضد باندې تروریستي عملیات کوي او لمنځه فزیکی هڅې کوي دوم د جمهوریت په خوانی مختلفو ګروپونو چې اوس فعال سوي دي د انتقامګيري په خاطر باندې د عملیات کې درې میدایښ دي یعنی د درې اړخونه په دې قضیه کې لاس لري طالبان وخت چې یو عملیات چیرې وګوري چې په هغه کې د داعش لاس نسته یا منځنی اختلافات و یا انتقامګيري د کینی جمهوریت کسانو و نو په دې خاطر القاعده داعش دومره غټه پروژه و دوی ته نخکاری او دوی پویږي چې په داعش باندې دوی مسالته دي په دې لحاظ باندې ولی بارنیان عرب پریک چې په افغانستان کې کیږي هغه ته داعش بنو
بل ګران صاحب تاسو د دانش صاحب د خبرو سره سمره هم غږی است لکه څنګه چې ما مخکې هم موویل طالبانو تل دا راپورونه رد کړی دی او بیا اساس یې بللی د دغه راپورونو اساس څه دی آیا دا د افغانستان اوسنی واقعیتونه منعکس کوي
ډیره مننه رینا جانې تاسو ته د تلویزیون کارکونکو لیدونکو او محترم دانیس ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ګورې دا کوم راپور چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څار او څیړنې کمیټې پخش کړی دی او میډیا ته ورکړی دی دا حقیقت لري په افغانستان کې نه تنها دا چې اقتصادي بحران ډیر ژور دی بلکې امنیتی ستونزې هم ورستر بلې زیاتېږي همدغه پیښې چې په بدخشان کې وسوې مثلا یو څو میاشتې مخکې په بلخ کې د بلخ والی مزمل په خپل دفتر کې ووژل شو په ننګرهار کې په لغمان کې او دغه سی په نورو ځایو کې چې دغه سي انفجاري او تراګريزي حمله کیږي دا د دې معنی ورکوي چې دلته تراګر فعال دي هغه اندیشنې چې د افغانستان گاونډي هیوادونه لري او همدارنګه په ریاض کې کوم څه دي داعش د تکولو لپاره کوم نړیوال ائتلاف د جوړولو لپاره کوم کانفرنس وو یغو کې هم دغه اندیشنو ته اشاره شوی دی او دا حقیقت دی اوس وګورئ په بدخشان کې هغه دی دغه د بدخشان د والی معاون یا سرپرست والی چې ولو هغه هم په دغه سي حملو کې ووژل شو زه په دې نظر یم چې دغه ټولې ستونزې له دې څخه را پیدا کیږي چې طالبان خپل ملاواقعی ته یا خپل انحصاری واکمنۍ ته ادامه ورکوي بلې خوا وګوري په افغانستان کې تاسو ته معلومه دی چې دلته کارونه نشته دی متقاعدونو ته تنخواوي او هغه خپل حقوق نه ورکول کیږي په ښځو باندې سیستماتیک ظلمونه کیږي مخکې تاسو په راپور کې وویل خپلې یوې ښځې وویل چې څلوېښت فرمانونه تر اوسه پورې د ملا هبت الله لخوا د ښځو د اجتماعي او ټولنیزو حقوقو د بندیزونو په خاطر باندې صادر شوي دي او دغه دوهویشت میاشتې وسوې چې په افغانستان کې انجنونو په مخ باندې تړل شوي دي او ښځې له کاره کیږي دا ټولې ستونزې دي چې خلک مجبورېږي
بله اوس ګران صاحب په افغانستان کې د القاعده ډلې د فعالیت د زیاتوالي په اړه اندېښنه شته دا اندېښنې څومره معقولې دي په افغانستان کې دننه وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی ستاسو له نظره هغه څه چې نړیوالې وي او خی فکر کوي چې وضعیت په همدې شکل په افغانستان کې روان دی
زه فکر کوم چې وضعیت ډېر کړکېچن او له دې څخه هم خطرناک دی دا وګوري اوس خلک سي اټیویس میلیونه یا لږه څخه کم یا زیات غذایی مواد و تا یا خوراکی توک و تلاس رسای و نلری خلق و تتنخواوی و نکلیسی زوانان و اغا پخوانی کدرون و ظرفیتون دیتیشت یا فرار پا حال کیی او بحرانی و هیوادو تا پتیشت کیی نو دا خود دیر بد وضعیت دی دیر لوی کلکیش دی پا افغانستان کی او دا عامل هم دا طالبان دی چیزی مثلا دیو پراخ بنسط حکومت جوڑولو لپاره اقدام نکی دا طول قدرت او دا وکمنی پخپلا انحصار کسی آغا هم ملا دا مفتی دا و چلی دا و دا که ساتلی دی او دی کوشش کهی سی پا افغانستان که دی افغانستان نمایی نفوس سی آغا شدینه دی او آغا انسانی حقوق لری او آغا دا ملگر و ملتو دی امنیت شورا دی جهانی اعلامی پترس که تس جلسی دی
بله
او ویل حقوقونو څخه محرومی دلته دی القاعده شتون دی داعش شتون دی جیش محمد او دی ٹی ٹی پی دا ټول هغه تراګری دی چې په سان کې فعالیتي او
مننه کوم ګران صاحب. اجازه راکې چې دغه پوښتنه د دانش صاحب سره هم مطرح کړم. دانش صاحب، د نړۍ یو اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون او وده ده. دا اندېښنه څومره جدي ده ستاسو نظر؟ ځینې راپورونه د داعش پیچلي فعالیتونه په ګوته کوي. د امریکا د تګلارې په پام کې نیولو سره چې لري دوی، یعنی د لري څخه د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو تګلاره ده، ډول تګلاره په افغانستان کې د ترهګرو د منځوړلو لپاره ګټور او مؤثر به وي ستاسو لاند؟
د امریکایانو راپور دا ښیي چې از 2250 نفره تنه داعش هلته نیرو لري. الان دا چې داعش په ټول افغانستان کې یو ولسوالي یا یو کلی هم د داعش په لاس کې نه دی. تاسو د طالبانو حکومت باندې پوهیږئ چې د کندهار تر بدخشان پورې او تر هر ځای پورې یو فرمان د دوی چلیږي. نو دا که چیرته 2000 نیرو وسی، 2000 یو لږ عدد نه دی چې دا باید حداقل په یو غر کې یو ځای کې مثلا جبهې مقاومت به 200 نیرو درلود، په پنجشیر کې یو مرکز درلود، په اندراب کې عملیاتونه کوله. داعش تر 2000 نیرو لري، ولې داسې عملیاتونه نه سپخت اچریکي عملیاتونه دي چې مینګوزاري دي چې هغه ماته ټول چې درې ګروپونه دا کار کوي. تنه داعش نه دی، یعنی داعش په اړخ کې د طالبانو خپل درونی اختلافات مخکنی جمهوریت کسان دا کوي. یو خبره. دومه خبره دا ده چې طالبانو حکومت کې څو اساسي ستونزې شته. دا یو دا چې د خوځو په مقابل کې دا بندیزونه مطلقا غلط دي. حکومت غیر تخصصي دی، مثلا هیڅ تخصصي کادرونه نه لري. دریم حالت نظامی لري دا حکومت. ولی په وس د دې ویلي تاسو په دنیا کې انفلاسیون د پیسو د ویني چې ټول دنیا کې ارزو پیسې د مملکتو پیسې خپل ارزښت له لاسه ورکړي، ولی افغاني ورځ تر ورځ پورې ارزښت پیدا کوي. طالبان چې راغلي نوی څخه شروع شوی دی، او ساده 15 تراکتور دوم قیمتونه د مواد غذایی مثلا د اول د طالبانو تر اوسه پورې ډیر کاهش پیدا کړی دی. که تاسو په درون د افغانستان کې په تماس کې اوسئ دا حالتونه دي. دریم حالت دا دی چې طالبان نن یو نفر وزیر دی، سبا یې ولسوال ټاکي. داسې یو نظام تر اوسه پورې نه و چې مثلا دا تاسو د جمهوریت په وخت کې لیدله چې په مزار کې هیچا نه سوای چې والی وټاکي، تر هغو چې د استاد تمامت اجازه نه وای، په جوزجان کې د استاد دا مارشال دوستم اجازه نه وای، د هیچا اجازه ته نه ګوري خپل تعینات خپل د اجدا د یو مرکزی حکومت راسو ودی د چ امریکایان وای موږ ترهګری ډلی ټارګټ کوو. دا امریکایان ترهګری ډلی نه ټارګټ کوي. امریکایان په دې لټه کې دي چې په داخل د طالبانو کې باید تغیرات راشي. هغه سخت دریزه کسان چې دي هغه ټارګټ کیږي. هغه منځي
مننه کوم د دې لپاره چې دغه بحث را ټول کو ګران صاحب. د دې رپورټونو په خبرېدو سره آیا دا ګمان کیدی شي چې د طالبانو په اعمالو کې د بدلون یعنی هیله نشته؟
زه په دې باور یم چې طالبان په ډېره مشکل سره دې ته آماده سي چې بدلون پکې راشي. وګوره په 1980 نوي کې هم دوی په قدرت کې ول، او هغه څه چې د افغانستان خلکو او همدارنګ نړیوالو له طالبانو څخه غوښتنې درلودلې، هغوی دې ته آماده نه ول تر څو چې په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې د دوی هغه واکمني چپه شوه. اوس هم همدغه 2 میاشتې، یعنې له 6 میاشتو څخه زیات او وخت وتلای دی نړیوال له دوی سره تعامل کوي، له دوی سره ملاقاتونه کوي، له دوی څخه غوښتنې لري چې تاسو شزو حقونه مراعات کړی، د نجونو په مخ باندې د مکتب دروازې خلاصې کړی، دغسې هغه نور انساني حقوق او د ملګرو ملتو د منشور پورې نه کې تاسې حکومتولي جوړه کړی او چلند وکوئ، ولې دوی تر اوسه پورې دغه ته آماده نه دي؟ زه فکر کوم چې دغه کړۍ چې د ملا هبت الله شاوخوا راتاو شوي دي، دغه نه غواړي چې هغه څه چې ملګري ملتونه یا نړیواله ټولنه یې غواړي هغوی عملي کړي، نو لځکه هم د دوی په منځ کې هم ډېر اختلافات دي. اوس تاسو ته معلومه ده چې دغه په رسنیو کې د دوی د اختلافاتو راپورونه کیږي، دغه ستونزې دي چې متاسفانه افغانان ورسره مخامخ.
ډېره مننه کوم د سی سی چارو شنونکي هاشم دانش صاحب له ترکیې څخه او بخوانی افغان ډیپلومات امیر محمد ګران صاحب، ستاسو د وخت او ارزوانې څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان.
تاسو څخه هم مننه.
او ستاسو خامنه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. پاکستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې چې د ترکمنستان او افغانستان او پاکستان هم داشن هند ترمنز د غازو د پایپ لاین پروژه ده د چټکتیا لپاره یو غړه طرحه لاسلیک کړه. دا غړ تطبیقي پلان د پنځم بي پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په حضور کې د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک او د ترکمنستان د دولت وزیر او د ترکمن د غازو د شرکت مشر بابا یوف لاسلیک کړ. افغانستان او هند چې د ټاپي پروژې یو له اصلي غړو څخه دي، په دغې تطبیقي غونډه کې یا د دغې ګډې تطبیقي طرحې کې حضور نه درلود. پاکستان او ترکمنستان په دې ناسته کې د افغانستان او هند د نه ګډون د لامل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو ولی افغانستان چې د ټاپي له مهمو غړو څخه دی او د ترکمنستان د غازو دغه پروژه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته رسیږي، په دې غونډه کې حضور نه درلود. د دې موضوع په حق له د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. د ټاپي پروژې د تطبیق ګټې څه دي او همداشان ولی په دې غونډه کې افغانستان حضور نه درلود؟ په دې باندې باز د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د نړیوالو اړیکو په خوانی رئیس ازرخ شافزي صاحب تحلیل اورو. حافظي صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. ستاسو د وخت نه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان. لومړی خو کداره ته وایس چې په دې غونډه کې د افغانستان لوري څخه ولی څوک نه وو؟ په دې کې خو افغانستان هم شته، نو ولی په دې مراسمو کې د افغانستان استازو ته بلنه نه ورکړل شوې؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو همکارانو او همدارنګه د تلویزیون آشنا او د اتصال لیدونکو ته
علیکم سلام.
دا خو برسیره خبره ده چې افغانستان ډیر مهم شریک دی، که د افغانستان د خاورې څخه دا مزي تیری نه شي او دا پایپ لاینونه افغانستان په دې باندې بریالی نه کیږي چې خپل غاز سویلی ایشیا پاکستان او هندستان صادر کړي. او مخکې تقریبا په یو لس غوندو کې هر وخت د افغانستان استازي وی، کله چې زم د افغانستان د اتاق تجارت عمومي رئیس وم، نو بیا د ایتور رئیس وم، ما په خپل هم په دې کې ګډون کړی دی. دا ګرځ زه ګومان کوم چې دا ستونزه په دې کې دی چې تر اوسه پورې د اوسنۍ حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، په شمول د پاکستان او ترکمنستان. نو
بله،
څنګه دوی دا سونه کړل؟
بله حافظي صاحب، اوس خو د طالبانو ته د نه ګډون یا دوی ته د نه بلنې مسله خو تاسو ویل چې د دوی د رسمیت مسله ده، خو دا دیرش کله کیږي چې د دې پروژې د تطبیق خبره کیږي. څومره دا ځل هیله مندي شته چې دا پروژه به عملي شي؟
خو دا خو ډیر حلیزلی کیږي د ترکمنستان لخوا چې دوی وکولی چې پرته له روسیې له لارې څخه خپل صادرات ولري او سیلي شاته لاره ولري، او په عین زمان کې پاکستان ډیر ضرورت لري ګاز ته، او هندوستان هم ورته ضرورت لري، افغانستان هم غواړي چې خاورې د ترانزیت په خاطر استفاده شي او ګټه ځینې پورته کړي. نو په دې خاطر باندې دا باید عملی شي.
حافظی صاحب، د اقتصادي اړخ د دې پروژې تطبیق افغانستان ته څومره ګټه رسوي؟
دا خود ډیری خیګنی لري. یو دا چې دا تقریبا $300 میلیون په کال کې حق ترانزیت ورکول کې چې حق لوبور چې د افغانستان د خاور څخه دا تیریږي دا ورته ورکوه افغانستان ته ورکول کېږي. په عین زمان کې دا تقریبا 200 کیلومتر د پایپ لاینونو د افغانستان څخه تیریږي. دلته په زرهاو زیادې کار پیدا کېږي او بیا وروسته چې دا پروژه بشپړ شو د حفظ او مراقبت او د مینټیننس په خاطر او د امنیت په خاطر ډیر ځای د دایمي ځای د کار پیدا کی. او بل دا چې تقریبا 1 میلیارد متر مکعب غاز په دغه مسیر چې دا پروژې تیریږي افغانستان کولی شي تر 3 میلیون میلیارد پورې هم ګټ ځینی پورته کړي. او دا ټول خیګنی دی. او بل دا چې د موقت جیوګنامیک او جیو ستراتیژیک د افغانستان پورته کیږي دا ولین غاش لپاره سپوند د لوکیشن څخه دغه سي په لویه کچا کار ستدي. او دا د منځ ته امنیت کیدای شي چې کمربند وګرځي.
طالبان د دې پروژې د تطبیق لپاره د امنیت لارخه ډاټ ورکړی. حافظی صاحب، فکر کوي چې واقعا په افغانستان کې د دې پروژې د تطبیق لپاره زمينه برابر ده؟ البته د تایش خطر او د سیمې رقابتونو ته په پام سره
دا سیدې چې اول خو په بینلی معیارونو سره برابر چې دا پروژه د تپیام یو بینلی او منطقوي پروژه ده. بینلی په دې خاطر ده چې ایشین ډیولپمنت بانک دا ټول لګښتونه ورکوي او په عین زمان کې دا ورلد بانک دا د میگا بیمه ورته ورکوي چې دا د انویسټمنت تضمین کوي. نو درې سلور هیوادونه پکې شریکان دي. نو دغه لپاره پاور سر کې یو سیاسي مشروع مناسب او رسمي بستر ته ضرورت شته. باید یو مقتدر ملي رسمیت پیژندل شوی دولت شتون ولري. پرته له هغه دا امکان نشته ځکه چې بانکینګ شفافیتي په هغه هیواد کې چې حکومت پرسمه نه پیژندل شوی پور نشي ورکولای.
ډیره مننه کوم حافظی صاحب، ستاسو تصویر هم موږ ته نخ کاری. فکر کوم چې څه ستونزه به وي خو زموږ پروګرام هم ورو مخ په ختمېدو دی. ډیره مننه کوم چې په پروګرام کې موږ ګډون وکړو. قدمه لیدونکو، تاسو د افغانستان بله خیر پروانه کې مننه کوم حافظی صاحب چې پروګرام ته راغلي. قدمه لیدونکو، تاسو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د نړیوالو اړیکو په خوانی رئیس از رخش حافظی صاحب غږ موریده چې د ټاپی د پروژې د تطبیق په حق له خبرې کولې. اساس څنګه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره وي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. مننه چې تر اوسه پورې زموږ پروګرام هم لیدل. ته خیر اوسې.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم و تماشای فیلم های مستند این هفته صدای امریکا خوش آمدید. در این هفته شما را به تماشای دو مستند دعوت میکنیم که هر یک به ترتیب پیشکش خواهد شد. نخست، یک خانواده اوکراینی که به دلیل جنگ از هم جدا شده بودند در صدد هستند تا دوباره به همدیگر بپیوندند و ملحق شوند. اولینا، مادر خانواده، هنگام تهاجم روسیه به خاک اوکراین در سفر خارج از کشور به سر می برد. پس از آغاز جنگ، حکومت اوکراین تمام پروازهای ملکی به این کشور را لغو کرد و خروج مردان جوان و میان سال به خارج از کشور را نیز ممنوع اعلام کرد. آندری، پدر این خانواده، همراه با دخترش مسیر طولانی را برای رسیدن به یک نقطه امن طی کردند. با سختی و مشکلات زیاده به سمت دهکده کوچک در مرز اوکراین با پولند حرکت کردند تا بتوانند با مادر خانواده ملحق شوند. آیا پلان و طرح آنها عملی شد؟ در ادامه این مسیر چه اتفاقی افتاد؟ بیایید با هم این مستند را تماشا کنیم.
چهارده روز پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، آندری برای دخترش مارها ریتا در یک آپارتمان موقت خوراک مختصری درست میکند. آنان پشت میز غذا میخورند. ما صدای پدر را میشنویم که صحبت میکند.
کیف برالیسه شکول.
ما در کیف بودیم در انتظار مکتب. مادر همسنفی مارها ریتا تلفن کرد و گفت انفجارهای رخ داده است.
Тато, до речі, ми по вулиці ходили 100 хвилин.
مارهاریتا از خواب بیدار شد و پرسید چرا من امروز در مکتب نیستم. جواب دادم چون جنگ شروع شده است و مکتب بسته شده. ترس او را فرا گرفت و شروع کرد به گریستن. من به او گفتم نترس، همه چیز درست خواهد شد، من امرای تو هستم. مارهاریتا پرسید وقتی ما اینجا را ترک کنیم حیوانات ما چطور زنده خواهند ماند؟ همه چیز درست خواهد شد، ما از آنها نیز مراقبت خواهیم کرد. من یک دکتر حیوانات هستم. در ابتدا من به ترک آنجا فکر نکرده بودم، اما بعد از این که نیم ساعت در مورد این مسئله فکر کردم تصمیم گرفتم که بهتر است مارهاریتا را از آن منطقه بیرون ببرم.
اندری و دخترش خانهشان را در کیف به مقصد شهر امتر در نزدیکی مرز پولند ترک نمودند. در اینجا آنان پلان دارند تا مارهاریتا را با مادرش یک جا کنند. آندری و مارهاریتا از خانه بیرون می شوند، سوار بس می شوند و ما آنان را تماشا می کنیم.
نمی خواهم این طفل را با یکی از اقوام بدهم. آنها کاملا بیگانه نیستند، اما هنوز هم بیگانه هستند. بنابراین تصمیم گرفتم با مرز بروم چون اجازه عبور از مرز را ندارم و در آنجا به طریق مارهاریتا را به مادرش در آن طرف مرز برسانم. من میخواستم معلومات درباره ایستگاه های موتر بس به دست بیاورم چون به من گفته شد که بس هایی هستند که مردم را از اینجا به پولند میبرند.
با تاریخ 24 ماه فوریه سال 2022 با اوکراین تجاوز کرد. در 5 هفته نخست بیش از 4 میلیون اوکراینی کشور خود را ترک کردند. ایستگاه های قطار و ترمینال های بس در سراسر کشور به کمپ های موقت بشر دوستانه تبدیل شد تا تعداد رو افزایش از پناهندگان را که در انتظار عبور از مرز بودند به خود جای داد. اغلب پناهندگان به کشورهای مجاور مانند پولند، رومانیا، مولدوا و هنگری فرار کردند.
میخوای چیزی بخوری؟ بیا اینجا بشی چیزی بخوری.
بیا برایم. قاشق داری؟
نه.
از کجا میتونم یک قاشق پنجه پیدا کنیم؟
اینا دمپلینگ است. میتونی آنها را با دستهایت بخوری.
نی نواش کن.
نه برای من سخت نیست. طفل من در امنیت است و بعد از این همه انفجار و گلوله‌باری این مهمترین مسئله برای من است. بله وقت شما تنها هستید باید حرکت کنید و کار انجام دهید. اما وقت شما هیچ هدف دیگر نداشته باشید شما فقط صبر میکنید و فکر میکنید. امروز ما فرار میکنیم و میخوابیم و این خوب است. حالا من احساس میکنم یک گیاه دریایی هستم. فقط منتظر هستم و وجود دارم. آیا فکر میکنی که زندگی بسیار تغییر کرده؟
نه واقعا صدای بمباران بسیار زیاد است و خوابیدن غیر ممکن. حالا به نظر میرسه که چیزی در وجود ما باقی نمانده.
او برادر یک رقم دیگه است 452.
من فقط به زندگی ادامه میدهم. من از گریختن به این طرف و آن طرف کشور خسته شدم. احساس میکنم مانند یک زنبور آشفته شدم.
من متوجه شدم که وحشت زده شدن هیچ کمکی نمی کند و صرف طفل ما را بیشتر می ترساند. برای من کار سختی نبود. فقط کوشش کردم که آرام و خونسرد بمانم. خودم را مجبور کردم که کارهای خانه را انجام بدهم. چون از لحاظ عاطفی شما حتی تمایلی به جمع کردن وسایل سفر ندارید. فقط در حالت بی‌حسی و در یک اتاق می نشینید. نمیتونم کشور را ترک کنم. من مکلفیت عسکری دارم. مردان 18 تا 60 ساله اجازه ندارند کشور را ترک کنند. حتی اگر میتوانستم کشور را ترک کنم، مارهاریتا را با مادرش تسلیم میدادم و باز میگشتم. البته من نگران دخترم هستم. من فقط به این دلیل خانه ما را ترک کردم که او را به یک مکان امن برسانم. وقتی بدانم که او در امنیت است، من برمیگردم و به نیروهای دفاعی از قلمرو کشور ملحق میشوم. بله بله ده. تو نمیدانی که چه وقت و کجا میایی؟ حالا در راه هستی؟
همسر اندری اولنا در رخصتی‌های خارج از کشور بود که جنگ در گرفت. تمام پروازهای تجارتی و کشور لغو شد. در دو هفته گذشته او در حال بازگشت به اوکراین بوده است.
با امید دیدار خدا حافظ. جی پی اس میگوید که موتر بس او نزدیک ایستگاه است. میبینی مادرت آنجاست. بیا از پشت برویم.
صادق شده بودم. ستاره کوچک من، دخترکم، دوست دارم، پرنده کوچک من. داخل دهنت چی داری؟
بسیار به طرفت لبخند میزنم. او یک سفر بی پایان دارد.
میتونید به من کمک کنید چند جفت بوت پیدا کنم؟
میتونید اینجا را نگاه کنید.
ممکن است؟
هر چیزی که ضرورت داری متعلق به خودت است.
بسیار عالی. من در مورد نام‌های تجارتی هیچ چیز نمیدانم. یکی از دوستانم در مورد این چیزها معلومات دارد. او در مورد آنها با من صحبت کرد و جواب من همیشه این است که من در این مورد هیچ چیز نمیدانم. یک بار ما کراکس سفارش دادیم از ایالات متحده. کیفیت آنها خوب، واقعا خوب بود. وقتی آندری و مارهاریتا برای نخستین بار سعی داشتند کیف را ترک کنند، بمب‌ها در نزدیکی آنها شروع به انفجار کردند. بنابراین آنها مجبور شدند برگردند و صبر کنند. مارهاریتا در تهکوی یا زیرزمینی خانه خوابید. این شرایط واقعا وحشتناک است. من نمیتوانم درک کنم که چطور این اتفاقات در حال رخ دادن است. ببین چه پتلون عالی دارم. رنگش مانند کالاهای عسکری است، اما هیچ رنگ دیگری وجود نداشت.
کالای تفلانا خریدی؟
بله.
صبح روز بعد اولنا و مارهاریتا با موتر بس به پولند خواهند رفت.
بسیار خوب است که این فرصت را برای با هم بودن داریم. در غیر این صورت من می آمدم و فوراً می رفتم. اما حالا حداقل کم زمان دارم در وطنم در کنار تو.
درد دارد، من را خفه نکن.
خوب، فردا کجا می رویم؟ می توانیم به آلمان برویم، می توانیم به پولند برویم، می توانیم به اسپانیا برویم. کجا می خواهیم برویم؟
می خواهم به پولند بروم.
پولند؟ بله، چرا پولند؟ چرا می خواهی به پولند بروی؟
می خواهم پیش ملیسا و دیوید بروم.
اوه، می خواهی دوستانت را ببینی؟
بله.
به من نگاه کن، لطفاً.
چرا؟
نفس بکش، نفس عمیق بکش، نفست رو بیرون بده.
های موشک
مارهاریتا؟
بایی کتاب ما بده.
بله، مال من نزد خودم است. این بکس رو بگیر. لعنتی زنگ خطر.
چی؟
موتر بس رفته؟
نه، هر چیز صحیح است. ما به موقع رسیدیم. همه چیز درست خواهد شد.
دیوید و ملیسا در پولند منتظر ما هستند.
بله، و من باید با حیوانات ما سر بزنم.
هی پدر، همه چیز درست خواهد شد. برگرد و زندگی یادی.
نمیتونم.
مثل این است که از درون یخ زده باشی.
از درون همی اسر دارم.
چی پدر قوی داریم؟
ما در کجا می رویم؟
همه چیز خوب خواهد شد. همه چیز درست خواهد شد.
حالا باید به خاطر یک جا شدن به نیروهای دفاع از کشور واسکت ضد مرمی فرمایش بدم. ما به طرف کیف میریم. ما همه کار را خواهیم کرد تا پیروز شویم.
زمانی که این فیلم تکمیل شد، اولنا و مارهاریتا پولند را ترک کرده و در بروکسل یک خانواده کنسال بریتانیایی به اونان پناه دادند. بعد از بازگشت به کیف، آندری به کار داوطلبان روی آورد. او برای کودکانی که در پناهگاه ها هستند غذا و دوا می رساند. او همچنان من حیث دکتر حیوانات هم کار می کند. صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده‌ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می‌سازد. نظر به اینکه تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
شما را به تماشای یک مستند دیگر دعوت میکنم. مانند هزاران تن دیگر از مردمان پورتوریکو، رافائل اوکازیو بارتو در سال 2017 پس از آن که طوفان ماریا خانه و زندگیش را نابود کرد، پورتوریکو را ترک گفت. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیم یکی از عوامل شدت طوفان ماریا بود، گرچه پورتوریکو جزو قلمروهای ایالات متحده محسوب می شود. اما رافائل برخی از مشقات و ناملایمات را که آوارگان اقلیم در جریان مهاجرت با آن مواجه می شوند تجربه کرد. از آن زمان تا کنون 4 سال سپری شده است، اما زخم های روانی ناشی از طوفان ماریا هنوز هم در ذهن رافائل باقی است. گرچه رافائل آن طوفان را پشت سر گذاشت، اما رویدادهای آب و هوایی شدید ناشی از تغییرات اقلیم او را تا خانه جدیدش دنبال کرده است. همانطوری که طوفان های هنری و آیدا نشان داد که نیویورک نیز با صورت روزافزون در معرض رویدادهای تغییرات اقلیم است. باید برویم و این داستان یک مهاجر اقلیم را از دیدگاه خودش با تماشا نشینیم. طوفان ماریا مثل یک کابوس بود. این کابوس در 4 سال گذشته ما را تعقیب کرده. از لحاظ عاطفی همه مردم مثل ما تحت تاثیر حادثه هستیم. شما میتونین بعد از طوفان تمام اموال مادی خود را دوباره به دست بیارین، میتونین خانه دیگر بخرین یا موتر دیگر بخرین، اما طوفان ماریا در ذهن هر یک ما باقی خواهد ماند، گرچه همه ما می خواهیم که او را فراموش کنیم. طوفان ماریا به تاریخ 20 سپتامبر سال 2017 پورتوریکو را ویران کرد. این طوفان درجه 4 بیش از 3000 نفر را کشت و بیشتر از 300 هزار خانه را ویران نمود. موجب قطع برق بیش از 1.5 میلیون از مردم پورتوریکو شد. این بزرگترین مورد قطع برق در تاریخ جهان بود. من رافائل اوکازیو بارتو هستم. ما در اوروکوویز کلان شدیم و در شهر سان خوان در پورتوریکو زندگی میکردم. اولین واکنش ما به طوفان ترس و وحشت بود. Thank you.
من تنها زندگی میکردم. کلکینای خانه ایم شروع به لرزیدن کرد. آب از رای منفذای کنار کلکینا و دروازه ها و به داخل خانه سرازیر شد. باد درختار از ریشه میکند و سقفار مالند ورقهای کاغذ از بالای خانه ها جدا میکند. همه جا تاریک بود، همه وحشت زده بودند. ما تمام شب در ترس و وحشت سپری کردیم.
ماریا بیشتر از هر طوفان دیگه از سال 1956 به این طرف موجب بارش باران در پورتوریکو گردید. دانشمندان به این باور هستند که تغییرات اقلیم یکی از دلایل عمده باران شدید ناشی از طوفان ماریا است. در آینده امکان وقوع باران‌های شدید مانند آنچه در جریان طوفان ماریا رخ داد 5 برابر بیشتر از گذشته است.
با گذشت
هر سال به نظر می رسد احتمال آسیب دیدن ما در پورتوریکو بیشتر می شه. این فاجعه های طبیعی هر سال سختتر از قبل بر ما نازل می شه. و علت اوییست که ما در منطقه کارائیب نزدیک خط استوا هستیم. اونجا جاییست که اکثر این طوفان ها از اونجا شروع میشه. با تغییرات اقلیم آسیب ها و خطرات ناشی از اونا افزایش یافتم. هر زمانی که من فرصت بازدید از پورتوریکو را به دست می آورم همیشه بسیار گرم است. فرق نمی کنه که کدام فصل سال باشه، همیشه گرم است. بنابراین هر زمان که سطح آب بالا میه نسبت به طوفان های گذشته بیشتر است، تا جایی که بیشتر مناطق دستخوش سیلاب میشن.
طوفان ماریا بیش از 130,000 از مردم پورتوریکو، یعنی تقریبا 4% نفوس آن کشور، مجبور شدن از او جزیره فرار کنند.
من تصمیم گرفتم به نیویورک بیایم، اما اول به منطقه لودرل دیل آمدم. متوجه شدم که شروع یک زندگی دوباره اینجا برام بسیار دشوار است، بخصوص بعد از حادثه مانند طوفان ماریا. ما همه اسناد خود از دست دادیم، کارت های تامین اجتماعی، تصدیق نامه تولد و همه اسناد دیگر. یکی از اعضای خانواده به من گفت که نیویورک جایی است که میتونم در او زندگی را از نو آغاز
en Nueva York.
نیویورک شهر فرصت ها بود. همه دنیایی را می فهمند. به همین دلیل است که میگن به نیویورک خوش آمدیم.
Welcome to New York.
بنابراین به نیویورک رفتم. من بسیار خوش شانس بودم. کسایی که در نیویورک بودن به من کمک کردن، اما من باید می فهمیدم که حال و احوال مادرم و باقی خانواده ایم چطور است. چون وقتی پورتوریکو را ترک کردم هیچ خبر از اونا نداشتم، اوضاع اونا را نمی فهمیدم. تا 4 الی 5 ماه بعدتر از مادرم، خواهرم، خواهرزادهایم و دیگه اعضای خانوادهم هیچ خبری نداشتم. در حالی که اینجا بودم یکی از عمدترین نگرانی های ما بود.
اما همه اونایی که در نیویورک با اونا آشنا شدم با من کمک کردن. من حمایت بدون قید و شرط اونا را با خود داشتم. شغل به عنوان مدیر رسیدگی به دوسیه‌های پناهندگان پورتوریکی پیدا کردم و با تلاش فراوان کار کردم. کارم مراقبت از پناهندگان بود که از پورتوریکو آمده و در پناهگاه‌های اینجا زندگی می‌کردند. تنها دو ماه بعد از آمدنم با بدلیلی که قبلا تجربه رهبری را در سطح ملی داشتم این فرصت بزرگ به دست آورده بودم. اونا با کار ما در پورتوریکو آشنا بودند و با اشخاص مثل من که تجربه کمک مردم داشتن نیاز داشتن. نهادی که ما بر از کار میکنم اینجا در منطقه برونکس است و مردم اسپانیه تبار هستند.
گرچه ماجرین تانستن بعد از طوفان ماریا زندگی جدید در نیویورک آغاز کنند، اما نتانستن که از تبات طوفان‌های شدید به طور کامل فرار کنند. طوفان استوایی هنری که در ماه آگست سال 2021 شهر نیویورک را تکان داد، رکود 133 ساله میزان بارش باران را شکست.
تانتو کومو لا تورمنتا.
طوفان اخیر بسیاری از مناطق نیویورک و نیوجرسی را دچار سیلاب ساخت. درخت‌های بسیاری را به زمین انداخت و خسارات بسیار دیگری هم به جای گذاشت. این گونه حوادث فاجعه بار صرف نظر از اینکه چقدر کوچک هستند تأثیرات عمده بر ما می‌گذارند. زبایی روی ناشی از طوفان پورتوریکو به اینجا آمدیم. ما همو مشکلات را تجربه میکنیم که کونه سربازان جنگ تجربه کرده بودند، یعنی اختلال روانی بعد از حوادث ناگوار. اما با اختلالات روانی ما مانند او بیماران توجه نمیشن. ما با مردم نیویورک و همچنان با مردمانی که در نیویورک زندگی نمی کنند بلکه در پورتوریکو و جای دیگر هستند میگم که ما باید سطح آگاهی مردم بالا ببریم و به این دلیل این کار انجام بدیم که شرایط و اوضاع تغییر کرده. اگر به این موضوع توجه نکرده و به مسئله تغییرات اقلیم تمرکز نکنیم، نسل‌های آینده نخواهد توانستن زیر یک درخت بنشینند و از سایه و لذت ببرند، چون شرایط اقلیم وقدر شدید خواهد بود که ما با کمبود آب مواجه خواهیم بود. اکنون زمان اوست که دست به کار شویم. بیاین وقت خود را در خیال پردازی به هدر نتیم. تغییرات اقلیم یک واقعیت است. همه ای حوادث فاجعه بار وجود ای واقعیت ثابت می سازم.
داشته های از فیلم های مستند صدای امریکا در این هفته. تا برنامه بعدی و فیلم مستند دیگر، شب و روز شما بخیر. سپاس از همراهیتان.